همکارم احمد تکل برایتان میگوید که در یک ساعت دیگر چی برای نشر آماده دارد. تکل صاحب بفرمایید.
دیر از یاد من نکوم. فروخ صاحب قدر من اوریدون که تست سلام رنده کوم. تر نهو بجو دی ازادی رادیو دی خپرونی تا خراغلست. در اوان خپرونی پا زیاد برخه که دی ازادی رادیوی مجلی اونیس پروگرام خپرو خولند خبری برخه هم لرو. په دې برخه کې به هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل شوی چې ولسمشر غني نن په نوې ډیلی کې د هند له جګړو چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې وکړې. افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. او د ایران د انقلاب ساتونکي ګارد مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په یمن کې د هوایي بمباریو په ترسره کولو د اسرایلو پر پل فلج دي. خبرونو تفصیل ټاکل سوی چې ولسمشر اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له جګړو چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې وکړې. ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی په بلنه د یو درې ورځني سفر په مخه پرون مازګر هند ته ورسید. ټاکل سوی چې راغلی غنی په هند کې د استوګنې پر مهال خپل هندي سیال پرنامه مکرجي صدر اعظم نریندرا مودی د کانګریس ګوند له مشرې سونیا ګاندی او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې. د ازادي رادیو خبریاله له نوې ډیلی څخه په خپل راپور کې وایي چې ولسمشر غنی تیره شپه په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د هند پوهنتونونو له یو شمېر افغان محصلینو سره وکتل. د راپور له مخې افغان محصلینو دوی ته په ټاکلي وخت د ماشینو د نه رسېدو، د اوږدمهاله استوګنې د ویزو د نه لرلو، د لوړو زده کړو په وزارت کې فساد او د تحصیلي بورسونو په ویش کې د بې عدالتۍ د ستونزو په اړه خبرې وکړې. راپور زیاتوي چې ولسمشر غنی پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت نوې ودانۍ چې اوس بیا رغول سوې ده هم پرانسته. له اوږد انتظار وروسته افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. د سیمو ایزور قانونو د خپلواکي ادارې چارواکي وایي چې د محمد آصف رحیمی د هرات او ډاکټر همایون عزیزی د کندهار ولایت د نوي والی په توګه ټاکل شوی دی. د سیمو ایزور قانونو د خپلواکي ادارې ویان تواب غورزنګ د دې نو والیانو د ټاکنو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
دواړه نوي والي صاحبان کافي تجربه لري، د کار کافي توانایي لري او کافي د مدیریت ځانګړتیاوې مهارتونه لري. د سیمو ایزور قانونو مستقله ادارې او د حکومت د توانایي باور لري.
د په داسې حال کې ده چې خلک د نو والیانو د ټاکلو پر ورو بهیر اعتراضونه کوي. تواب غورزنګ وویل چې ډېر ژر به په نورو ولایتونو کې هم د بدلونونو په اړه خلک خبر سي. د ننګرهار چارواکي وایي یو ځن وژونکی بردګاري هدف ته لرسېدو مخکې نیولی دی. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالعزی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو پرون د بهسودو پل په سیمه کې په یو سرچه موټر کې دا مشکوک بردګر او د ځن وژونکي برید تنظیموونکی نیولی دی. نوموړی وایي دغه ځن وژونکی بردګر د بټکوټ ولسوالۍ او تنظیموونکی یې د خوږیانو ولسوالۍ دی. دی وایي نیول سو کسانو په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار ملي امنیت ریاست د جلال آباد تورخم لوی لارې په اوږدو کې د سمرخیلو په سیمه کې په څوارلس بورۍ کې ځای پر ځای سوي 200 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد چې د چارواک په وینا د لویو موټرو بمونو لپاره کارول کېدل نیولې دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس پرون ماښام د نامعلوم وسلوال په حمله کې ټپي سو. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلاف پرون د شپې 8 بجې د کندهار ښار په څوارلسمه حوزه کې نامعلوم موټر سایکل سپرو برید کړی. د خپلواک په وینا حمله کوونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلی دي. په عین حال کې د میرویس روغتون نوکریوال ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د امیر روغتیا رئیس پر لاس او پښه ټپي سوی چې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. تر اوسه د دې وسلوال ل حمله مسلیا چا په غاړه نه دی اخستای. بیا هم شرغلست. د ایران د انقلاب ساتونکي ګارد سپای پاسداران انقلاب مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په یمن کې د هوایي بمباری په ترسره کولو د اسرایلو پر پل فلج دی. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د دې هواد انقلاب ساتونکي ګارد د قومندان محمد علي جعفري لخلي ویلي د ایران دشمن سعودي عربستان په بې شرمۍ او بې رحمۍ یو ملت په بمباری ووجني. سونی سعودي عربستان او شاه ایران له اوږدې مودې راهیسې سیمهیز رقیبان دي. د مارچ له وروستۍ راهیسې سعودي عربستان او ملګري هیوادونه په یمن کې بمباری کوي او په دې هیواد کې د حوثي ملیشو او د هغوی د متحدینو د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي. د ملګرو ملتونو په وسیړنه کې اسرائیل د هغو او بریدونو په تر سره کولو ملامت بلل سوی دی چې تیر کال په غزه کې د ملګرو ملتونو پر شونځي وسول او پکښې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان سول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانک یمن په دې اړه د سیړنو د راپور سره یو ځای په یو خبره کړې لیکې ویلي، دا واقعیت غندم چې په غزه کې په ملګرو ملتونو پورې اړوند سیمو باندې چې د بیړنۍ سرپناه لپاره کارول کیږي د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او 220 نور ټپیان سوي دي. بانک یمن همدارنګه د فلسطیني وسلوالو لخوا د ملګرو ملتونو په څو تشو مرکزونو کې د وسلو زیرمه کول او له هغه ځای د بریدونو لپاره کار اخیستل هم غندلي. د اسرائیلو او فلسطینیان ترمنځ د تیر کال د جولای د میاشتې په جګړو کې په غزه کې 2100 فلسطینیان چې ډیری ملکي خلک ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. په دې جګړه کې 80 اسرائیلي سرتیري او 6 ملکیان هم ووژل سوي وو. چارواکي وایي په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4000 څخه پورته سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې مرسته کوونکي ادارې د نیپال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې د پراخو عملیات لپاره چمتووالی نیسي. د نیپال پولیسو ویلي تر اوسه پورې د زلزلې له کبله 3904 مړي شمېرل سوي او 3000 زیات ټپیان دي. د اپریل په 15 د رشتر په کچه 8.8 زلزلې نیپال او همدارنګه د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. دا د همالې په دې سیمه کې په 80 کلونو کې تر ټولو ستر طبیعي ناورین بلل سوی دی. په یوروس غره کې هم د زلزلې له کبله راښویدلې واورې په یو کم کې 14 کسان وژلې. د زلزلې په هندوستان کې 16 او په تبید کې 15 کسان وژلې دي. چارواکي وایي په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو د مرګ ژوبلو راپورونه روان دي، د زلزلې د قربانیانو شمیر تر دې زیاتېدلی سي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې په جنیوا کې ویلي، د زلزلې له کبله زیانمنو سوو او بې کورو سوو زرګونو کسانو ته د خوړو، سرپناه او اوبو د برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي، هیواد یې د زلزله ځپلو لپاره د مرستې په هدف 10 میلیونه ډالر استوي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشونکو له اروپای ټولنې غوښتي چې په دې ټولنه کې دی د اوکراین پر ګډون غور وکړي. پروشونکو پرون په کیب کې د اروپای ټولنې د مشرانو په غونډه کې ویل، له اروپای ټولنې غواړي تایید کړي چې اوکراین پر راتلونکي کې د دې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. پروشونکو زیاته کړه، اوکراین خپلو روانو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره د اروپای ټولنې د پام وړ ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي ول اوکراین به په راتلونکو 5 کلونو کې وکولای سي هغه شرطونه چې په اروپای ټولنه کې د غړیتوب لپاره پکار دي پوره کړي. د اوکراین او اروپای ټولنې غونډه پرون په کیف کې جوړ شوی و. د خبرونو پای.
زمون غاغله ازادې رادیو او ریقدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادې رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې ولسمشر اشرف غنی د هند د صدر اعظم نارندرا مودی په بلنه د یو درورزنی سفر په مخه پرون مازدیګر هند ته ورسید. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی بنن په نوی ډیلی کې د هند له جکپورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. همدارز ویل شوی چې ولسمشر غنی تیر شپه له یو شمیر افغان محصلینو او د کډوالو له استازو سره کتنې وکړي او د هغو د ستونزو پوښتنه یې وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریاله فریبا واحدی چې په نوې ډیلی کې ده دا راپور راکوي.
رژیم ارگانی دیروز نواز دیروز زمانی که به دلی جدید رسید، اینا در آغازین مرحله برنامه کاریشان با مهاجرین افغان و محصلین افغان در سفارت افغانستان مقیم دلی دیدار و گفتگوها داشت. مسئله مهم را که رژیم جمهور غنی دیدار خود با مهاجرین ابراز داشت، گفت که امسال سال جنگ سخت در افغانستان و سال دشوار است. گفت وضعیت امنی در کشور 4 عامل عمده دارد که یکی تروریسم بین المللی، اقتصاد جرمی، افراد مسلح غیر مسئول است و جنگ های سیاسی است. رژیم هرغنی اطمینان داد به مردم که حکومت افغانستان سخور نمی کند، اما این وضعیت ناامن امسال با یک وضعیت ناامن دچار بود خواهد. و همچنان رژیم هرغنی گفت که در مورد سفارت های غیر ضروری که در اروپا است، گفت سفارت ها باید بسته شود و هزینه ازی صرف جاهایی شود که مردم به اون نیاز دارند. همچنان رژیم هرغنی گفت که در 25 سال آینده افغانستان به یک موقعیت طلایی اقتصادی مبدل خواهد شد. موضوع دیگری که اشاره کرد رژیم هرغنی در مورد اهمیت آب، گفت که آب افغانستان برای کشورهای همسایه بسیار با اهمیت است و حتی با اهمیت تر از نفت کشورهای همسایه است. البته رژیم غنی به مشکلات مهاجرین افغان و مسئولین افغان هم گوش داد. مشکلی که مهاجرین افغان داشتن، اینا گفتند که به قسمت اخذ ویزه مشکل دارن و همچنان باید زمینه تدریس زبانهای مادری به فرزندانشان مساعد شد و همچنان مشکلاتی که مسئولین افغان داشتن در قسمت ای که بود که ماشاتشان دیر بر اینا میرسه و همچنان بلند بودن قیمت کرایه لیلیه ها بود و اینا گفتند که در بورسیه ها بورسیه های تسهیلی شفافیت وجود نداره و امو میار واسطه است. رئیس جمهور به اینا وعده داد که به این مشکلات چند رسیدگی خواهد شد. البته باید گفت که امروز هم رئیس جمهور غنی روز پرکار را دارد. در ابتدا مراسم تشریفات در قصر رئیس جمهوری هند انجام می شود و سپس مراسم گلگذاری در بنای یادبود از گاندی است. رئیس جمهور غنی امروز با وزیران خارجی هند، با صدر اعظم هند نشست مشترک خبری خواهد داشت، با وزیران دفاع، تجارت و سپاهیان همچنان دیدار و گفتگوهای خواهد داشت.
د ازادۍ رادیو خبری علا فریبا وحیدی و چې له نوی ډیلی څخه د ولسمشر اشرف غنی د لیدنو کتنو او د سفر د اجنډا په اړه خبرې کولې. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو.
هند ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د دغه هیواد ګڼو ورځپاڼو د کابل او نوی ډیلی د اړیکو په هکله مطالب خپاره کړي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د لیکو د بیا کښلو تر عنوان لاندې په دې هکله یو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي محمد اشرف غنی و میاشتې کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس دی او هند ته له راتګ مخکې یې امریکا، پاکستان او چین ته سفرونه کړي. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي څخه یې سیاست تفاوت لري. د افغانستان د سولې په کړنلاره کې د همکارۍ لپاره یې اسلام آباد ته مخه کړې او دغه راز یې د سولې پروسه کې د زیاتې همکارۍ او په خپل جنګ ځپلي هیواد کې د پانګې لګونې لپاره د بیجنګ وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې دغو ډول اقداماتو د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د بدلیدونکو حالاتو څخه هند لرې ساتلی. ورځپاڼه زیاتوي د ستراتیژیک شراکت هغه وړاندیزونه چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په دوران کې شوي وو اوس څنډې ته ایښودل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په 2013 کال کې له هند څخه د هلیکوپترو، ټانکونو او توپونو په شمول د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. د انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي چې د متحد مترقي ائتلاف په مشرۍ د هند پخواني حکومت د افغانستان دغه غوښتنې ته چټک ځواب ورنه کړ تر دې چې د افغانستان نوی جمهور رئیس په پای کې دغه غوښتنه بیرته واخیسته. ورځپاڼه لیکي د افغانستان او هند د مشرانو اوسنۍ غونډه چې په کابل او نوی ډهلي کې د حکومتونو تر بدلون وروسته د دواړو هیوادونو د اوچتو مشرانو لومړی لیدکاته ګڼل کیږي، د بهاراتیا جناتا د ګوند په مشرۍ د هند نوی حکومت ته یو فرصت دی چې د وضعیت د بدلون سره سم د افغانستان په هکله خپله پالیسي بیا جوړه کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې هند د جمهور رئیس اشرف غنی د لیدنې په ترڅ کې افغانستان ته درې سپکې هلیکوپتري ورکوي تر څو وښیي چې دغه ډول نور پوځي تجهیزات سره له دې چې تعرضي نه وي افغانستان ته ورکولی سي. د انډین اکسپرس ورځپاڼه زیاتوي چې د اجنډا یوه بله مهمه موضوع د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند ترمنځ ترانزیتي توافق دی. د ورځپاڼې په وینا د هند لپاره د افغانستان او منځنۍ آسیا لور ته دغه لار نسبت د پاکستان تر لارې ډیره ډاډمنه ده.
د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز مو اورېده چې ډیری برخه هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر موضوع ته ځانګړی و.
د ازادۍ رادیو په ګردی میز کې
که د افغانستان مناسبات د هند سره شوه نو حتما دا به د پاکستان سره خرابیږي، او که د پاکستان سره شوه د هندوستان سره به خرابیږي. داسې نه ده دا مسله.
ښاغلي کرزي به دوه خبرې ډېرې جدي او سپینې به کولې. یو د نړیوالو دریځ د
آیا هندوستان افغانستان پاکستان ته ور پریښی؟
یو آزاد خپلواک هیواد دی او دا په دې نظر ورته ونه کتل شي چې چا وګاټه یا چا وبایله.
هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر څیړنه.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د لسو بجو په خپرونه کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر څیړنه په دې ګردی میز کې کوو. د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې یو چې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام پکې خپریږي.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمن و اوریدونکو سلامونه می و منی ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ډاکټر باز محمد خادمن څو لنډې کیسې راوروي.
تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته.
شاکر عزیزی د پښتو انګریزی آنلاین قاموس په باره کې غږیږي.
ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنري کې 1500 یعنی 1500 لغات ولرو.
د درویش دورانی یو نظم، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په پیل کې فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
تیره اونی د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کتاب شار کې د کتابونو نندارتون پرانستل سو. د پرانستې په مراسمو کې د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د نوي معلوماتي ټکنالوژي په اثر کې د کتاب ضرورت ورزاوه څرګند کړ چې تر بل هر وخت کتاب ته اړتیا ډیره ده. رسنۍ د معلوماتو اړتیا رفع کوي، خو دغه معلومات یوازې هغه مهال په پوهه بدلیږي چې د کتاب په بڼه خپاره سي. هغه هم دراز ویل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو د فرهنګ پر وړاندې یو مهمه ستونزه د کتاب د کیفیت ده چې باید توجه ورته وسي. د نندرتون مسؤول استاد نجیب الله منلی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې کڅ هم عامه ذهنیت وای چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خو د تیرو څلورو کلونو په پرتله خورا ډیر پرمختګ شوی دی. په کابل کې ګڼ ستر ستر کتاب پلورنځي جوړ شوی او لا جوړیږي. تیر کال د ورې د میاشتې په 24مه غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان سو. سش کال د ورځ د غزنی فرهنګیانو ولمنځله. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګرو ټولنې مرستیال مجید جړان ازادي رادیو ته ویل
په 2013 کال د اسکول لور چې دغه ویاړ غزنی ته ورکړل سو. د ورې د میاشتې په 24مه نیټه د هغوی د لومړۍ کلیزه وله چې د دغې کلیزې په ویاړ موږ درې ټکه کتابونه چاپ کړو چې لومړی هم غنی غالب شو. دغه کتاب جمیل وکاره ټول کړی ده چې د بېلابېلو لیکوالانو مقالې دي پکې. همدارنګه بل کتاب چې د وړکتون په نوم ده، وړکتون هم د اسدالله جلالزی د شعري ټولګه ده. درېیم کتاب چې هم غزنی د اسلامي تمدن پلازمینه، دغه د ښاغلي ګل آغا احمدي ورده کتاب دی چې د غزنی په اړه هر اړخیز معلومات پکې شته. نو د کلیوال ادبي ملګري ټولنې دې اړتیا حس کړه تر څو پورې چې دغه کتابونه د لومړۍ کلیزې په ویاړ باندې چاپ کړي تر څو دغه دود په غزنی کې ژوندی سي. مراسم چې د 1349 لمریز کال د ورې د میاشت په 24مه نیټه باندې ترسره شو، د ولایت د مقام له لورې د شاعرانو لپاره د غزل شپه هم جوړه سوې وله چې د پکتیکا او د غزنی شاعرانو پکې برخه واخیستله.
په بدخشان کې د مونجانی ژبې لومړی کتاب چاپ سو. دا کتاب په مونجانی ژبه د فولکلوریکو کیسو لومړی ټولګه ده. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د غړي سید حسین نهی په وینا دوی د مونجانی ژبې په نورو آثارو هم کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به هغه هم خپاره کړي. یاد دیوی چې د بدخشان ولایت په کران او مونجان ولسوالۍ کې استوګن په مونجانی ژبه خبرې کوي.
د تیرې جمعې په ورځ د اوروزګان په دیراود ولسوالۍ کې د سلیمان تخت په نوم کلنۍ مشاعره جوړه سوه. زموږ همکار محمد صادق رښتینی د مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې په تیرو څلورو کلونو کې څلرمه کلنۍ مشاعره ده چې جوړیږي. د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټا او د کندهار ولایت څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او آداب او لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسیږي. دا نه تنه زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اروزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت اروزګان افتخار دی.
تر وینا واورولو وروسته مشاعره پیل شوه د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا زه چې آمن د وطن د خرابې غزلې ځکه کپر خوله مې ناراضي د خوشحالۍ غزلې کدا کہا دے افغانان دې چلبې نه څه دي، کدا کہا دے افغانان دې چلبې نه څه دي، په خوله به څنګه زما راځي د خوشي غزلې
ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، یاره سربازم تر نا وخته چرته تلای نه سم.
دا در خوندانو ته مثال زل سلام دی، پر خپل خپل زما کنات کړي مدان دی، خادم دې ټولنې ډیر لایق دی احترام دی، مالم که هر عالم دی ډیر اوچته یم کان دی، تر حق به تیار نه کینې په خیال کې تعمیران دی، ماره پستا په کوټ کې هم بشمار زالم دی.
د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سره ګرانیو لکه ورونه، د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سره ګرانیو لکه ورونه، د خپل ننګ ناموس دفاع کوم سرچېرې د سنګر یم د ملي اردو عسکر یم.
د یادونی وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوې، لکه په کندهار کې د انار ګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیری د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکار مسعود نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیری په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پهنتون محصلینو او له پېښور پهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیری ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
از د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم، دوی د ژوندۍ وي، قلم د ژوندۍ وي، نیرو ورته غواړم او ژوندۍ اوږد غواړم چې دوی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او په مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستونې رغړلي او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه نسپموي تر څو چې دوی ژوندۍ دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره، د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده، په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغیزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکوالې ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم، فرهنګي ژوند اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې د موافقه او بریالۍ وي.
اغلی یاسمین وزیری سلور کتابونه چاپ کړي دي. اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان در کړم د ناول ژباړه، څوک می له حال خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. وروسته لیکوال او شاعر علمګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې په دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي واقعا د ډېرو ستایلو وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده، هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیری ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې کې رستم چې نن داسې غونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابه چاپ شوي دي. ما د دې په څو کتابونه منډې کتلې، ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې، واقعا په زړه پورې وي، هم د موضوع له مخې، هم د محتوا له مخې، هم د نثر له مخې. کومه تمه چې موږ یې له کیسو نه لرو، زموږ د کیسې پوهانې ځینې لري، هغه تر ډېره حده دي یاسمین وزیری په کیسو کې مراد شوی و. ما چې کومې کیسې ولوستلې په ډالرو مین خلک پیل شوی دی، ګوره وایي د پسرلي شپې ورځې وي، یو سهار مې پلار ما ته وویل سره لاسونه هم همدغه شي، یو عمر ویر همدغه شي قدیمه، لکه څنګه چې پخوا به زموږ لیکواله به غټې غټې مقدمې ورکولې، بیا به موضوع داخلېدل. د دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوې ده، هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستانونه یې لیکلي دي.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای، ما له ملګرو اوریدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی، کابل میرمن ادبی بهیر شې دی، دا ثابته کړې ده چې پښتانه هم هر کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیر تیرو وختو کې دا راغلی و پر رحمت شاه سایل باندې د ماستری تیسیس لیکي فکر کوم، دغه ماخذونه کتابونه قتل خوشاله وم چې یو مور ورسره ده، یو لورې ده، په ډیر جرأت ټیکسي کې کینی بچا خان مرکز ته ځل رحمت شاه سایل سره ویني یا کتابونه غواړي، نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې د خپل کور د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیت په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوال آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جانې وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او ان شاء الله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جانې وزیري آثار ما هم مطالعه کړي او بیا بیا مې کتلي. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ مېرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي، یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي، یا په یوې خور د تحصیل او د مسائلو په اړه. یعنی په صورت عموم د یاسمین وزیري ټول ایډیالوژي او مفکوره چې ده دا هماغه مسائل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړې نعیمه غنی د غونډې بل ویناواله و چې د لیکوالې په ژباړل شوې ناولې خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیري ناول په خبره ژباړلای، د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولې او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یو ماول وسته چې ناول و او ناول چې کوم مال وسته و هغه یو ایراني کتاب ژباړه و. کله چې تاسو ژباړل ولې تاسو ډیر نوي شان ډیر نوي لوري درکوي، زما ډیر خوښ شو. په ځینو مسایلو کې لکه د بلګې په ډول یاسمین وزیري دا کتاب چې انتخاب کړی دا برخه زما ډیره زیاته خوښه شوه، ځکه چې کله چې د دې څخه نمونه لري شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه هغه ترې لري شي، نو فکر وکړم چې دا د یو افغان پیغلې په اړه کیسه کوي، ځکه هغه نه خواله چې یو افغان پیغلې لري یا هم یو شرقی پیغلی لري. په ناول کې هغه غي برخه تر ډیره اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیري په ژباړل لون کې ماته پام وړ واغه تا و چې ځینې ځایونه کې یاسمین وزیري دغه لهجه چې راخستې ده دری فارسی لهجه کټه مټه پښتو ته ژباړلې ده. فکر کوم دی غوښتل چې لیکوار سره ژمنه ووسی، له ژباړې ته ژمنه ووسیږي، خو ځینې ځایونه کې د کلمات خوندور ماته نه دی چې ما ورته ویلې دي. او دا ستوند د کتاب سر کې ډیره ده. کتاب په اخر کې فکر کوم دا هم تم توجه شوی ده. کتاب په اخر کې دالی کې چې یو جمله لیکي چې کله مې چې مور ته د مور سره مرسته کوله، د مور هیله مې پوره کړې وه، ډېر ځان ته په غوره کې وم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه وه. سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسو په خپله لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیري د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وی نقل کوونکې او لستونکې په توګه زه دې په دې کتاب باندې سویم چې کیسې یو څه ناڅه د اوسنۍ لنډو کیسو له معیارونو څخه ډېر لري وي. له یاسمین وزیري سره موضوع وه، کرکټرونه ورسره وو، پیښې ورسره وې، خو دا په دې نه ده توانېدل چې دغه ټول مسایل د اوسنۍ لنډې کیسې د معاصرې لنډې کیسې په چوکاټ کې وراچوي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډېر زیاتې په کیسو کې نیمګړتیاوې وي هغه د هغې د کیسې ژبه وه. یعنی د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وي، د کیسو ژبه یې ژورنالستیکي ژبه وه او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوال او کلیوالي ژوند باندې راچرخي. خو د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دي غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوې درلودې، خو بیا هم لیکوال په دې بریالی شوی ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سخت چې ښځې ورسره مخامخ په ژوند کې هغه واقعیتونه رابرسېره کې، یا د هغو په واسطه د دو کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دی غوښتل ټولنې ته وړاندې کړي، دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالی وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیري د میرمن بهیر لغړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول خغل میلمانو ته بیا هم خره غلاست وایم. کاڅه هم دځنو دوستانو له نظر ما کتابونه ډیره تیر وطن په ملري دومره څه امکان لري چې نوی خو ما ډیره خوري پوری کړي، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه ما کتابونه ته نیولې ده. زه ډیره مننه ترې کوم. په اخر کې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کوم. شعر یم وطن از غزل یم ټپه یم، مینه یم وطن استا د سولې ښه نغمه یم. ساتم دی وطن په سرو وینو او میړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یم. مینه ګران وطن استا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطنه زمزمه یم. گیریم دی وختو په طوفانونو کې دومره زه پوهیږم ستا نازو او زرغونه یم. رون تاریخ لرو مو په جهان کې نن وایم، کیسې د خپل وطن زه افسانه یم. سر او مال میزار او هم قربان لتا، ستا هر یو دښمن ته ویرونکي زلزله یم. لیکي یاسمین وطنه تا ته نن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تعبیر او ترجمه یم.
نن سبا په ننګرهار کې بیلابیلې خپرندویې ټولنې هره میاشت په ګڼ شمېر کې کتابونه خپروي او تر څنګ یې په ادبي غونډو کې د هغو کتابونو مخکتنې کېږي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباده رپورټ لري.
زړه راښکون کې غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه، چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکار و. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون دی په خپل هم ډیر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابره ده. دا وړتیا چون د ده په خپلو قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم را څرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه په کې دي چې هغه په خپله یعنی د ده ذاتي هغه تجربې دي چې په ده باندې تېرې شوې دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زی را تر سترګو کېږي چې د ده دغه حالت زموږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې یعنی یو ډول سوز و ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنی ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره مؤثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حد پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د دل خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او هم ترنم ښه. د اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي. نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی او د دې په اړه مې د استادانو اورېدلي وو چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حد البته چې ما لوستې ده په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی
خاطر. نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمننې وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی.
ته چې را پیغله شوې سندره شوې په شونډو راغلې
غونډې په آخر کې د ختیز ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال شاکر عزیزی د آنلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې 2 برابر ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزی سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزی، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنری چې تاسو شروع کړی دی یا جوړوي سه د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیات او د دې خصوصیات په اړه مشتمل معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنری یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنری ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي او د ځوانانو خاص تر د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل سي. په زمن کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان، یو خارجي په ځکه افغانستان ته راځي سفیر کیږي، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغه هم زموږ د ډکشنری څخه د استفاده وکولای شي، مثلا ځین لغاتونه په کار کې یا غ پیدا کی. دا مو هدف وو، کار مو پر شروع کی، کار مو وکي، انلاین قاموس مو جوړ کی په انټرنیټ کې. پته داسې ده www.pashtodictionary.com.
خامه خبر د دې لینک څخه اوریدونکو مسفاده کوي او ټول به موږ استفاده کوو. که دا راته وایس چې دا ډکشنری یوازې په یو ژبه ده که د انګلیسي کلمې دې تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي.
پښتو انلاین قاموس یو اوسنۍ حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت دی، یو موږ مهاله پلان دی. اوسنۍ حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک په شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه ستا. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره یعنی 15 لک لغات ولرو. 15 لک په دې معنی نه چې ټوله دې 15 لک یي، یعنی پښتو 15 لک لغات یا انګلیسي 15 لک لغات، ځکه مخته لیکل کیږي پښتو لغاتونه. اوسنۍ شکل یې داسې دی کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکړئ، مثلا وګورئ چې څه وګورئ، پارځه ک بوک یعنی الته په پښتو کې تاسو نشته سي کتاب، که په پښتو کې بیا ته د غلړی اړول غواړي غزايه چې نه باید پښتو ته راوړي، چې په پښتو کې بیا څه وګورئ نشته کې مثلا کتاب ته انګلیسي شوی کتاب نشته کې الته به نشته سي چې بوک یعنی چې سرچ کوي. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی دا وایس ورسا وای دواړسته. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 15 لک لغات سي کار پر کوو. په دوهم قدم کې زموږ ورمال پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري کې هند یو ان تور زاپک هغه د امنیت صورت ده بد دی بل ژبه خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزه کوو، سافټویر نه جوړو، دا به بازار کې خلک لاسرسی ورته لري او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسی هم نه لري، هغه په کور کې انسټال یا خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي. مګر موږ واله پلان مدا دی چې باید پښتو فرانسوي، پښتو روسي، روسي پښتو، پښتو چینایي، پښتو اسپانوي، پښتو عربي دا قاموسونه ولرو. دا موږ ماله پلان دی.
نن سبا ډکشنریانی خو ډیر جوړ شوی دی، خامخا به تاسو په چریان کې سیو د ډیرو ډکشنریانو سبا مو استفاده هم کړی، کاغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې. نو که تاسو دا راته وایئ چې دا کم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوئ څه شواله نسبت د نور ډکشنریانو تر لري چې اوس په بازار کې فعلاً موجود دي؟
ځینې دوستان دا اندېښنه لري، هغوی دا فکر کوي چې هلته په دې اړه زموږ سره بحثونه هم کړي دي چې ګواموږ دغو قاموس په خپل نامه چاپوو یا ادا کار نه کوو، بل موږ قاموس چاپوونه، درېیم یې په خپل نامه نه کوو، څلورم موږ تحقیق کوو. قاموسونه سته، هم آنلاین سته، په انټرنیټ کې هم چاپ سوي ډېر دي، ډېرو دوستانو چاپ کړي دي، اما اکتفا نه پر کوو. ګوري اول ځل چې کمپیوټر جوړ شو دغه نه بوله که دا ستاسو سټوډیو 15 واره، اما اوس کمپیوټر دونه دی چې ما اوس په جیب کې ستا یو عادي موبایل یو کمپیوټر نمونه ده، لیپټاپ د کمپیوټر نمونه ده، سونو کښنه سوي دي. دا په دې چې خلکو یو پلای چا جوړ کړي، بیا بل چا کار پرو کړي، بیا بل چې درسه پرې اچي پرمختګونه پکښ راځي. نو قاموسونه و، اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره چې مال داسې قاموس جوړ کړي چې ترغو بي یو بیا والی چې تاسو ول چې غدا دي چې موږ لغاتونه بډيري،
بلکې
کز ما دا غوا ځنګړن نوري هم لري هغه په هر صورت. اما که پر دایوي خبره وکړي چې که فرض وکړه د یو چاپ قاموس کې یو لغاتي مثال او زما په قاموس کې دوه لغاتي، نو خدا پر بیاسول کده یو چاپ قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لاس درې، نو دا ز فکر کوم یو ځنګړنه ده. د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي راځي قاموس جوړي آنلاین جوړي زما ادرس ټول شانسته زما سره د پټماس کې زبام کاری ورسره وکم تر ما دې ش جوړه کی ما په دغه حالت یې زدا جوړوم پرځ کزام د یو ان پشپړو جوبي هغه راځي وایي زواز د یو ان پشپړو جوبي اکتفا نه کوم زه غواړم چې د نړۍ په شلو جوب زما پښتو قاموس دا به نور اعلان ورسي نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړي چې باید که قاموس جوړو نو تر هغه ش جوړ کو یو شی ګړم تر هغه به دای چې لغاتونه به مډيري بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی دی احمد محمود هر څه کرینو می مهم ندی د هغه څخه لغاتونه راټولو مثلا یو کوچنی مثال درکوم کراکته مجدا کراک یو ډول مرغدی ځینی خلک بټيري ورته وای ځینی خلک مړز ورته وای هاته وای بړز هم ورته وای یعنی لهجوی تفاوتونه دي نه څلور لغات یا څلور نومه افغانستان د پښتون ډیر پاشلی پاشلی پراته دي په سیمو کې په لیرو پرتو منطقو کې لغاتونه فرق کوي نو مجدا یو کراکته په انګلیسي چې هر څه نوم دي څلور سره لیکو نو په زمن کې چې مجدا لغاتونه راټول کړل د قاموسو څخه بیا خپل د جلا جلا منطقو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتون وسیږي دا هغه څخه سیمیز لغاتونه راباسو دا بل ځانګړنه ني نو کېدای شي لغات 15 پښ مناوي ولري
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع ما خاص چې
موج په لومړی قدم کې د چاپسو لغاتو څخه غره ټولو چاپسو قاموسونه دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم هغه ما تخپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړی دی سره کوي نو انګلیسي لغات نوښته دي چې فرض وکړه مثلا سکول زب سګورم چې سکول په پښتو چې شتوي په یو قاموس کې پیدا کوم د چا سره ګرځم هغه سکول مکتب ته وای دا وسره لیکم نو زموږ ما خزونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي هغه یو چاته یوه مثلا سیاسي لغات یو چاته پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یو بل چاته چې ته پونتون د استاد چنډیواله دی ته چې شوغه کې داسې و معنا ونه لري کې داسې مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف سره لیکو په ځینو لغاتونو بیا په پښتو کې ست چې هغه مثلا اوس مثلا چړک نه وای داسې پر لاسو کې چړک دی یم لاس می څنګه کې نه داسې په تاله می څنګه ده نه اوس نو دا څنګه ته لغات څنګه پیدا کې اماسته دا به داخلو پښتنه کوي مثلا دا لغات به بیرته د انګریزي ژبې اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وری دی په انګریزي کې مثلا هغه چې په خارج کې وسیږي هغه ته مراجعه کوي چې دغه شته نو په انګلیسي کې څه شوایي موږ قاموس درس مکمل نه دی هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسی ولی چې دغه قاموس مکمل دی حتی انګلیسي له ځکه دا ورځ نه ویني وی لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل یا دوري میوکل په دا ډول غني کوو کار د کار شواو شکل مو دا ډول دی
ډېر زیات مننه کوم په دې ته چې تاسو وکړی سي خپل د کارت لا پرختیا ورکي
استاد څخه مننه چې موږ ته مو دا وخت راکړي تر څو د خپل ډېر کوچنی فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایت چې موږ ته دا وخت راکړي تر څو خپل دوستانو سره شریکو ډېر مننه کوم
اوس ته هغه پاچا په اړه کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینه پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه اونو یو وخت په هندستان کې یو پاچا وو چې لخر سره یې ډیره جوړه و دای و خلکو ښکاری پاچا باله البته د ښکاری پاچا چې څومره لخر سره مينو له خپلې کزې سره هم مينو د دل لپاره تر ټولو بخته ور سهار هغه و چې ښکار ته روان وو او تر ټولو نیک مرغه ماخامې هغه باله چې ل میرمنې سره به ناست وو یو ورځ چې پاچا د ښکار پنیر ځنګل ته روان وو په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړې ده پاچا ورته د لارې خوشي کولو وویل خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ پاچا په قهر شو امسایه پسې را جګه کړه کربوړی په امسا باندې په سر ولګید ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید لړم له دې ځای نیغ د لړمانو پاچا منشا ته ورغی او د ښکاری پاچا له لاسه یې شکایت ورته وکړ په سبا چې ښکاری پاچا له ځنګله کور ته را روان وو منشا یې ولید چې لارې بنده کړې ده مخام را نږدې وو او د پاچا بیړه وه چې ژر میرمن وګوري منشا ته یې په قهر وویل هله یوې خواته شه لار پرانیزه که نه په غشي به دې سوری سوری کړم هله منشا ورته وویل ته لږ وار کوه ساړه خوره تا ولې زما په رعیت په کربوړي او لړم باندې د امسا ګزار کړی وو ښکاري پاچا ځواب ورکړ ما ورته وویل چې لار خوشي کړئ خو دوی مې خبره ونه اورېده او ما گزار ور باندې وکړ منشا وویل خنو گناستانه و ددوی و خکاری پاچا تا پزرکی ور تیر شول چی ده لرمانو پاچا با بیا خدای زدوینی ده عجب فرصت دی رزا ده حیواناتو ده جیبی ده زدکری خواست ورسخه وکره نو ورطوی ویل پاچا منشا تو خومات ده حیواناتو جبر از دکره منشا غختنه و منلا او خکاری پاچا لنوی پوهی سره کور تلار ده دوره وقت و دسترخان اوار شو او پاچا دوریجو پخوارلو شروع وکره ده دوره پا وقت داننی موریجا لنده خطا شو پا لنده خطا شوی دانو بندی ده مچ او میگی پخپلو کی سره جنجال شو مچ وویل زما بچی وگی دی وریجی بزیوسم او میگی وویل اول خو زما ور پام شول زما برخه کیگی پاچا چی ده حیوانات جبزده کری و ده دوی خبرو تا و موسید ملکی ور تا وویل ولی و موسیدی پا پاچا بندی خپل میرمن دیر گرانه و ده هیچ وقت حقیقت دروغ نویل خو ده زلی ور تا وویل چی نه موسیدلی پاچا زکه خبر ورنه پټکړه چې د لړمانو پاچا خبرداري ورکړې و چې که د حیوانات په شبا د پوهیدو خبره دی بل چاته وکړه لړمان به دي سم دستي په چچلو چچلو عذاب کو شګړي پاچا له هم دی ویری له موسیدلو انکار وکړ مګر میرمنې ټینګار وکړ نه نه د براتوي تاولي وخندل پاچا ورته وویل که دی پښتنې ته جواب درکړم عذاب کو شکیګم زکه خو اوزر در تکوم چی تینگار ما کوا خو میرمنی مانی جنشوا او پو برخو گانوی اوخ کی راماتی شوی پاچه آورتا با ویل خا دازی با وکلو چی دوار بسابا ده گنگا سین غاری تلار شو زبا دخپل مسکاراز در وخیم او تبمی سم دستی سین تخطا کری چی مرگ می آسانشی سمده؟ دی وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړ سخته ګرمي وه پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یوه زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې ځوانه د سیند د منځ په هغه ټاپو کې ډېر ښه واښه دي که دې هغه ماته راوړل زه به خپله ښکلې لور تاته درکړم وزګوړی ورته وویل او به میونسی زړې وزې ورته وویل څه پروا کوي ښکلی ښځې خو مفته نه پیدا کیږي وزګوړی خبره ونه منله ورته وویل زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی دنیا له ښکلو ډکه ده ستا لور نه بیا د بل چا لور کاری پاچا چې د وزګوړي خبرې واورېدې اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل ته په ما ډېره ګرانه یې ستا د خوشحالولو لپاره مې مرګ هم په ځان ومانه خو تا ته د خپلو هوسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري زه په تا مین یم مګر ته په ځان مینه یې او دا انصاف نه دی زه نه د مسکا راز درښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې لکه دی لوی سین چې سیمی سره بیلی کړی دی دغه سی سر له اوسه ستا د تجسس او پلټنې لوی ناروغي زه او ته سره بیل کړی یو د خدای په امان
ډاکټر باز محمد خادمن له څو کلونو راهیسی داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم ډاکټر صاحب تاسو له شپاړسو اوولسو کلونو راهیسې لنډې لنډې کیسې لیکئ هغه هم د ځینې د حیواناتو په ژبه یې ځینې داسې نور سمبولونه یې پکې د دې کیسو کومه ټولګه مو تر اوسه چاپ کړې
د کیسې ما همیش وقفه وقفه لیکلې دي داسې په یو وار مې نه دي لیکلې کله مې هم طبیعت ورته برابر سوی وي یا کله په تکلیف سوی یم یا کله یو شي په زور سوی یم بیا مې دا کیسه لیکلې وي بیا پرته وي بیا مې بیا راخستې وي دویم وار مې ایډیټ کړې وي له ځان سره مې کتلې وي ډېر تغییر هم پکې راغلی وي په دا کیسه کې تر اوسه پورې ما پرې کړې
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکې
یو خو زما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې اوږد شی ولولي او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم یا توان نه لرم ډېر اوږدوالی دی وشي او بل دغه د حیواناتو لخلي خبرې کول یا نور شانو لخلي غږیدل دا یو خزماله فرب مکمل ازادي د پکې سوای مغه کې ویلای سم او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده او زه نه غواړم چې څوک هم له ما څخه په دې دنیا کې خپاسي مستقیم چاته ما غوته نه ویني ولی غیر مستقیم هر څوک خپل په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب دا سیمبولونه چې انتخابوي ځینې سیمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي تاسو چې سیمبولونه انتخابوي نړیوال سیمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپل هر سیمبول چې زموږ په ولس کې ډېر عام سوی وي هغه راخلم. کبیا هغه نو بیا زده سی سمبول ست لیکوالانو او شاعرانو ترمنز څنګه سام سوي په غوښتنه کار اند یو مخ بلی خواته نه وزم ځکه چې مو خلک بیا په سختی په دې خبره پیږدا سوول
په دری کې یو کتاب ده د کلیلی او دمنه پاره کې هم درس لکه تاسو په کیسو کې چې د نور او ژوند په ځواب باندې خبرې کیږي تاسو دا کتاب نه متاثر یا لوستایم ده
هغه کتاب په دا ورستو کې بیا ما څه معلومات یې په اړه کې پیدا کړل خو مخ کې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی وو ما هغه کتاب نو کتلې او نه ما دې کتاب په اړه کې زیات معلومات ترلاسه کړل په طبیعت هم دایلي کنه شروع کړو
مهرباني ډاکټر صاحب کیسه دی راتول ولا بیا به خبرې پکو
زما دی کیسه عنوان دی وای زوره ور څوک دی غرڅ کر په کمره ومخل ځان ته وویل په هوا کې تغختلې په ځمکه زه بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشینې وای زه د خپل ځان یې غاړه وګد کړه کوثر یې ببر کړو یو بل خوا یې څار وکړه غرڅ ته مخ کړ په خواغه आवाज وویل څوک چې هر ناروا ځان ته روا غني او د بل د زورولو خوند اخلي هغه غختلې دی.
ډاکټر صاحب دلته خو دوه خبرې دی په دې کیسه کې یو خو د ناروا خبره کړې ده یو مو په کیسه کې غرڅ و او بل هم ځانه و دا ځانم چې د په هوا کې ډیر زوره وره نه ده او غرڅ هم چې د هغه هم ډیر زوره وره نه ده یعنی د نور او ژوند مقابل کې خدا کمزوري
دی هغه ژوند یو سي هغه دی بل غوښ نه خوري په هغه کې دی غختلې دی یعنی د غرڅ دی اوسیو په مقابله غختلې ده او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښه نه خوري په هغه کې ځان یې غختلې مرغه ده
خو کبي هم ګورو دغه ژویم چې دی چې انتخاب کړی مو دی دا هم بیا په نورو وړو وړو ژوو باندې پای و دا ځان بیا کبان نه خوري تاسو منظور ده چې صرف د الوتونکو په پیسې کې دی ظالم نه ده
ما د الوتونکو په پیسې کې ځان انتخاب کړی و چې هغه په الوتونکو کې
ظالم نه
ظالم نه ده او په دا کمزور مرغانو باندې دا خپل غختلې په واکه یعنی د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت
هو مهرباني ډاکټر صاحب بل د سیلند حساب مو باور
ما دی بل کیسې عنوان ده تله المر وویل هر ورځ په دې لار تیریږم تر هغه ته ته ولاړم چې ته په ټول اخته کله کله ډیر وار خطا ښکاری تلی په شوندو ژبه تیر کړ یو په لای پورته بلک خته ولاړ لاستر زنی لاندې لکه سپاهی په ګونډه کې ناست مخې د مرخوا ته واړو پرېګدیدلې غږ یې وویل کریختیا وایم هغه وخت وار خدای او ویره را باندې ډیریږي چې ټول کون کوي ډنډي وې
تیر هم تصویر کړی و دغه د تلی چې یو په لای اس که سی وبلاتی رسی دا هم د ښکاریږي لکه څوک چې لاستر زنی ناست په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه وو؟
ما مقصد په دې کې دا و چې اندي ترازو یا تله هم لدې څخه ویریږي چې هغه څوک په د باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي
دا ډنډي وهل نه مو منظور هغه د تله د تختن غدر ده
مخکې د لاستور تله به د غلاستې به درلود او دوی په لی به ولې په هغه کې به بیا رسمي راچولې لکه اوس کې قانون دی په هغه کې کمال داده کړي لیگ هم د خپل لاست حرکت ورکو د دې لاس اخیری سیته چې دغه دی ترازو دی شاهین د پورته مټي دی پلاس کني ولې وي نو کوم هم لاس ورکې دی ته ډنډي وای کما زم د لاس کې کاږي نو هلته ډیر وزن پورته کوي دا یو خواته سیارتونه مال به ورته وي غوړ سره پورته کوي
کوم مدان ډاکټر صاحب یو بل کسام راتول ولې
زما دی یو بل کسین واند خړی اوبه سهار وختي خړو اوبو خاصه پر سر اخستی وي رونو اوبو یا لمخه منډي وهلې خړی اوبه د پان تر بیخ لاندې شوي پان په خواره خله وویل تاسو می تر بیخ ملاندې کیږي زما سر زما په بیخ ولاړ دی اوبه وغورې دي سره و پلسې دي وخت نو تیر د پان سر د خړو اوبو په منځ کې پروت
په ولس کې بیا دوه باور دي. یو باور خدا د سی ویله دوه سره شیشه کی، دوم باور بیا دا ده چې د دې خړو بو په سر کې وای زری کورمدان ډاکټر صاحب دا راته وایسته چې تر اوسه به څومره داسې کیسې لیکلې؟
داسې کیسې ما له ځان سره ساتلې دي، ځینې خو مې دغسې یو دوې کتابچې خو یو چا راسه واخیستلې، هغه یې هغه مخسوله، نو تر اوسه به یو شپېته اویا کیسې دغه پاتې وي راسره یا تر سلو پورې.
یعنی دوه کتابچې ضایع شوي دي او شپېته اویا نورې هم شته دي. نو په دې لاره چې ډاکټر صاحب ستا د دې خوږو خوږو کیسو ټولګه چاپ سي، ډیره مننه. کورمدان چې زموږ بلنه مو ومنه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کرد ګلو د ښاغلي درویش دورانی ورستی شیری ټولګه ده. ښاغلی درویش له همدې ټولګي څخه یو نظم د تاریخ یو پاڼه په خپل غږ کې راوروي چې زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې رالیږلی دی.
د تاریخ یو پاڼه. دهاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو، دهاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو، دی یرغلګرو غوټ چې واخلی دا دره پلاس کی، بیا به په زور ورننوزی دی پریدی وطن ته چې اول واخلی د هغه دا دروازه پلاس کی. خو دا وخت یو سړی د ټولو مخ نیولی وای د دنګو غرو د سر یو مورچه پلاس کی. یوی گولی الهم نه خطا کول نقشه دی ننګیالی کا و پر دوی باندې هر ټک په هنر چې څوک په وخوځید نو ژر به د گولی خوراک سو چلاوه دور باندې داسې خپل توپک په هنر دی په باران باران گولی کې هم روغ رمټو مگر په مړو یې د دوی کړل کډی ډک په هنر. چې د ترې لار ورکه کړې وه په دغه حال کې د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا د پاره، ویل یې زه درته د دغه سړي سر راوړمه، دومره پیسې به راکوي ما ته د دا د پاره. دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا د پاره. ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا په خکړه نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار د پاره، چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت لمخه لاړ په هغه شیلا کې پورته د خپل ښکار د پاره. د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼي د ګزار د پاره. چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر سو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه، د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه. هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه، زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه، زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ، زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه. د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی، د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پوری وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.